Dan vamos a poner.
په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بېله سوې ده. ځینې راپورونه هم خپرو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نن سېشن بده د کاب یهود لسمه د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه پیل په مهمو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي. اف ای او پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالی مرستو په مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3,000 زیاتو کسانو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط ښه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3,600 چنه غنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم سوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړی او ویلي دی چې د پاکستان د دولت دغه مرسته چې په 3,600 لاریو کې بار وه پرون د طالبانو حکومت ته تسلیم سوه. پاکستان له افغانستان سره دغه مرستې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې افغانستان ته له خاورې په سیمه کې د مهم سیال هند د 5,000 چنو غنمو د مرستو د لېږدولو بهیر پیل سو. پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د خبري پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د کرنټ ټایم او د اوکراین د څنګه د کریمیا ریالیټي پروژې ویپاڼې بندې سوې. دواړه ویپاڼې پرون دوشنبه په روسیه کې نسوای لیدل کېدای. تر دې یو ورځ مخکې کرنټ ټایم د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روس کوم نادزور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې پکې له دغې ویپاڼې د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړونکي بلل سي وو د لرې کولو غوښتنه کړې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د نه منلو دی، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې هیواد به یې د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي سیمه له پامه وغورځوي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا د روسیې د فوټبال ملي ټیم او د دې هیواد د لیګونو ټول ټیمونه له نړیوالو سیالیو څخه منع کړل. د دواړو فدراسیونونو د ګډې اعلامیې له مخې دغه اقدام یې د اوکراین له خلکو سره د پیوستون په خاطر کړی دی. له دې سره هم مهاله د روسیې د ګاز پروم شرکت لخوا د اروپا د فوټبال د ټیمونو تمویل هم بند سوی دی. دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې سوی دی. مهم خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته دا هم د خبرونه د سر موضوع. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤله هیدربار وایي د طالبانو په دې اقدام سره ښځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلیږي. د طالبانو حکومت د تیر یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ښځې او نجونې له شرعي محرم پرته نسي کولی چې له افغانستان څخه بهر سفر وکړي. له نوریس نوري نور تفصیل اوري.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ پر افغان ښځو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوي لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور دی وته لو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې خپل شي، یعنی نشي کولای کار، خوندیا او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي ولري او له کورنۍ تاوتریخوالي خوندې شي. دا ډېره بیرونکې ده چې خځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلې شوې دي. د طالبانو حکومت د تېر یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته خځې له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستان بهر سفر وکړي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. بیا طالبانو له دغه اقدام سره هم مهاله په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یوه ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربیره د طالبانو کړه وړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډېره حده په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې د ورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لا درکه کېدو په اړه د خطر زنګ وهلی، ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وکړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. ګوتریش دغه څرګندونې پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا نه څلوېښتمې غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي له میانمار څخه رانیولې تر افغانستان، ایتوپیا او له هغې ورهاخوا هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د جګړې په جریان کې او له هغې وروسته وختونو کې دي د خپلو اقلیتونو د خوندیتوب لپاره زیات څه ترسره او د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې دیکتاتوران نشي کولای بشري حقونه برمته کړي یا بېوزلي هغه له منځه یوسي. د نوموړي په خبره بشري حقونه ډېر ځواکمن دي او ترې سترګې نشي پټېدای. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو مدافع ټولنو او سازمانونو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د مخ په خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنرې میشل باش لی په دې ورستیو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا یوې ځانګړي غونډې ته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه، له دې شورا غوښتي وو چې په افغانستان کې دي د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره بیا له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. مېرمن باشلی ویلی وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالانې، خبریالانې، مدافع وکیلانې او قاضیانې له پرله پسې ګواښونو سره مخامخې دي او هغوی دې ته اړ شوي چې یا له هېواده ووځي یا هم ځانونه پټ کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې ځینې غړي وایي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت دوی ته د کار جواز نه دی ورکړی او له همدې کبله په عدلي او قضایي ادارو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د دوشنبه پورس په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت غواړي د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه په عدلي وزارت کې مدغمه کړي. تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي وای د طالبانو حکومت د عدلی وزارت تر اوسه د دوی د فعالیت جوازونو ستونزه نه ده حل کړې او د دوی برخلیک نه دی روښانه کړی. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال د طالبانو حکومت له عدلی وزارت وغوښتل چې د دوی ستونزو ته دې رسیدنه وکړي او دوی ته دې د آزاد فعالیت جوازونه ورکړي. د یادې ټولنې دوو غړو خوشحال مشعل او زبیح الله ضیایی وویل
د افغانستان اسلامی امارت کابینه پخوا یوه پریکړه کړې وه چې د عدلی وزارت مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه ورکړي، اما د عدلی وزارت د نامعلوم دلایلو له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
مدافع وکیلانو ته د بیرته خپلواکي ورکړي او د دوی خپلواکۍ ته د احترام وشي.
یاد وکیلان وایي چې د دوی د ډیری همکارانو برخلیک نه دی معلوم او ځینې خو ان له خپل مسلک لاس په سر شوي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې عدلی وزارت دې پر دوی فشار نه راوړي او له عدلی وزارت سره د یو ځای کولو له لارې دې د مدافع وکیلانو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه بیایي. دا لومړی ځل نه دی چې د مدافع وکیلانو ټولنې غړي اعتراض کوي، بلکې هغوی وړاندې تر دې هم د طالبانو له حکومته ورته غوښتنې مطرح کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عدلی وزارت د چارواکو نظر راواخلو، خو له څوځلي هڅو سره سره بریالي نه شو. خو وړاندې تر دې د عدلی وزارت ویان محمد بشار آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې مدافع وکیلان خپلواک دي او په خپل کاري اډانه کې خپلواکي لري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ یاده ټولنه په 1998 کال کې رامنځته شوه او په همدې کال د مدافع وکیلانو د نړیوال بنسټ غړیتوب هم ترلاسه کړ. د یادې ټولنې د معلوماتو له مخې تر اوسه 6000 وکیلانو له یادې ټولنې د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې جملې 1500 هغه ښځې دي.
نن ماپښین په ځوان فکر 19 پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه به خبریږي، پر دې خبرې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره تړلي پوهنتونونه له ډېر ځنډ وروسته بیرته پیل سول. ځینې محصلان وایي چې د پخوا پرتلې کم ټولګیوال پوهنتون ته ورځي، ځکه وروستیو سیاسي بدلونونو او د ډېرې مودې لپاره د پوهنتونونو تړل کېدو ځینې محصلان بې انګیزې کړي او له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه سوې ده. که تاسې محصلان یاست او پوهنتون ته تللي یاست، د وضعیت په اړه راته ووایاست چې درسونه مو څنګه روان دي او څه باید وسي چې محصلان بیرته په ډېرې علاقې او انګیزې پوهنتونونو ته ولاړ سي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. خپل نظر را سره شریکولای سي. نن سټېشن به د ماپښین 2 بجې د ازادي رادیو په ځوان فکر پروګرام کې له اوریدونکو سره شریکوو. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ځوان فکر نن ماپښین 2 بجې له ازادي رادیو مهروي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت 200 غړو ته امر وسو چې تر روانې دوشنبې ورځې د امریکا له متحده ایالاتونو ووځي. پر دغو کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس درلودلو تور لګول سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یوې ویاندې وویل هغو روسي ډیپلوماتانو چې له امریکا یې د وتلو امر سوی په جاسوسي فعالیتونو کې د لاس درلودلو له کبله یې په امریکا کې د استوګنې له امتیازونو ناوړه استفاده کړې چې دا کار یې د امریکا له ملي ګټو سره په ټکر کې دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي د روسیې د ډیپلوماتانو د اخراج موضوع له څو میاشتو راهیسې د تحول په حال کې وه او دا له ملګرو ملتونو سره د امریکا له موافقې سره اړخ نه لګوي، هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو کوربتوب کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا دا پریکړه د امریکا سره د ملګرو ملتونو له موافقې جدي سرغړونه بللې ده. پر اوکراین د روسیې د حملې په اړه د خبري پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د کرنټ ټایم او د اوکراین د څنګې د کریمیا ریالیټي پروژې وی پانی بندې سوې. دواړه وی پانی پرون دوشنبه په روسیه کې نسوای لیدل کېدای. تر دې یو ورځ مخکې کرنټ ټایم د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روسکوم ناد زور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې په کې له دغې وی پانی د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړونکي بلل سوي وو د لري کولو غوښتنه کړې وه. د روس کوم ناد زور په وینا دغه وی پاڼې له ټولنیز اړخه د روسیې د پوځي پرسونل په اړه ناسم معلومات چې ګواکې هغوی د اوکراین په خاوره کې د ځانګړو پوځي عملیاتو په جریان کې وژل سوي یا نیول سوي خپاره کړي دي. دغه ادارې له کرنټ ټایم څخه غوښتي و چې که دغه معلومات له خپلې وی پاڼې لري نه کړي نو به یې په روسیه کې بنده کړي. کارنټاین د دغه ادارې غوښتنه ونه منله. روسکوم نادزور دغه راز د رواني میاشتې په پیل کې کریمیا ریالیټي او یو شمیر نورو روسي رسنوي ته هم امر کړی و چې په سیمه کې دي د روسیې د پوځ د غشتل کېدو په اړه راپورونه له خپلو ویبپاڼو لرې کړي. کریمیا ریالیټي هم د دې ادارې امر نو پر ځای کړی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي پر اوکراین د روسیې حمله د منلو نه ده، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د خپلې کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې هیواد به یې د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي چې سیمه له پامه وغورځوي. اردوغان زیاته کړې چې ترکیه له اوکراین او له روسیې سره ګډه پوله لري او له دواړو هیوادونو سره به خپلې نږدې اړیکې وساتي. بیا هم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په اکثرو رسنیو کې د سره موضوع ده، د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. د دواړو لوریو پلاوی د نورو سلا مشورو لپاره بیرته خپلو پلازمینو ته ستانه شول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
پر اوکراین روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې او مرکچیان د سلا مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیځ له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладно.
Бо ж для Європейської ТОЛЕНІ ГУАРУ ЧЕ ДАЙ ВІЦАНГРІ АВ НИВІ ПРОСЕЙ ЛА МХЕДІ УКРАЇНТА ФАВРІ ГАЛІ ТО БАРКІ Бо ж для ТОЛУ ШАРІКАНУ ЧЕ ЛА МУШ САРА ВАЛАР ДІ МАНАН ДУЮ КОС БО Ж ХАРАФ ЛА ТОЛУ УРОПАЯНУ САРА ЯВ ЗАЙ ВАЛАЙ ДЕ تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي یو. فکر کوم دا عادلانه ده او ډاډیم چې موږ یې مستحق یو. ډاډیم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکي له دې غوښتنې څو ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د څو میاشتو خبر نه ده، خو هغې ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې، د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لوري یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکي دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکیچ بلل کیږي، تر اوسه له 422,000 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي له دې هېواده وتلي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د یو داسې ملا شاعر خبرې او شعرونه در اورو چې وایي شعر په مینه مالمال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینې، خو ما په عشق پی ایچ ډی کړی دی.
لا سندرغړی عبدالرؤف کندهاری سره مرکه لرو چې 15 لسیزې کنداری موسیقي پاللې ده.
زموږ ډېر غټ غټ استادان مې دل دې پکړې په خو د هنرمند سره چاچش کړي چې اوس ویو.
افغان شاعر دیا سنگ انجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس یې هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. له ښاغلي انجان سره مرکه لرو.
که زه جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولې. د دې وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق د امریکا بازارونو ته د لیک د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه د اقدام کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دا بندیز د امریکا متحده ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږي وضع شوی دی. په کابل کې ملي ګالري بیرته پرانستل شوه. د دې ګالري د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستې وه. د ملي ګالري د پرانستې په مناسبت په دې ګالري کې د استاد بشیر پیکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانستل شو. د ګالری او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیرالله خیرخوا وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې وویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم د تعصب نه کېږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشتې 28مه نیټه په ډیرو هیوادونو کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. په دې ورځ د مورنۍ ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کېږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګي هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و. عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و. بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وی، مثال هغه کستونزی وی، محرومیتونه وی، یو فکر وی یا یو بیقراری وی، کې به شنو عوامل هم وی، ستاسې د شاعری عامل څه ده؟
رحمان بابا وای چې دا حدود د شل درد دزګروي خيږي کني څو د رحمان له شاعرای نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وی کنه، یا مثلا تراژیدی وی، غمونه وی، اندېښنې وی، یا مثلا نورې د غشانتی مثلا رومانی بيخي وی چې سړی مین شي، یا د وطن مین شي، یا د حسن متاثر شي. خامخه اکثر کسان شعرونه لیکي. مخبله چې کله د سیو پیخه په لکی کې شي، یا د حالات د سیو چې تراژیدی خبرې واورم، بس ماته د شعر خاپره خکته پورته کړي او زړه کې نن یو مضمون را تاویدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس کداره ته وایي چې کوم څه ستاسو په شعر کې ډیر یاد شوی، یعنی ستاسو د شعر بنیادی مسائل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنې لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي، ما نه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که مونږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلې، تغزل پکې دی، بس نزکیالی پکې کړي، یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي، هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیکي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبر په شعر کې کولی شو، حماسي خبر هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو، رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپل یوه ګنټه تقریر چې وکم، حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې را غونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي، او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروې خو تورې سترګې توره یاره، توروې خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړ، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی باید دی هیواد صاحب، وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسې ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کار یې لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښېږي، یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسې په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی، زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یوه خبره چې هغه په واز کې کیدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعرۍ موضوع هم همداره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو دپاره ده، او واز نصیحت مې د خلکو دپاره ده. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا هم واز کوي، شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي، او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګېږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوئ هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه، هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې په پت کاپیې جوړوي، مثلا وزن او ردی پورته برابر کې، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر ښکلی شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغې ته برابر هم وي، خو شعریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د ده نه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که موږ غواړو چې یو خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسې یو بیت دی: تا ته به شیخ کارموه شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولئ. که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما غزل کې دغه شانت یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبوله ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطي کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم او شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت برازی خلق بداسی وای تور مبی غرق شاعری کړی ده.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مورا کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږیدی، او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پاته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو مرګونکو خوښ شي. غزل دی وای: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کولا، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند لشور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند لشور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د خپلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د خپلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله. او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپل ځانګړی موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هیواده بهر لاړل او یا هم وژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهاری هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه په کندهاری موسیقي رنګین کړي دي، خو اوس له هیواده بهر ژوند کوي. او یا کلن عبدالروف کندهاری د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل، لا 15 کلنۍ څخه یې سندره ویلو ته مخه کړې، او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې ده. لا عبدالروف کندهاری سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دروف کنداری د کنداری موسیقي د ځانګړي سبک هغه اونرمندي چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړي. شغلې کنداری شرغلاس پیل بستاسي دی وي سندري وکړو.
زم خپل نوبت باندې ټول مینوالو او اړیدونکو ته ک لری دي کنيځي دي ک په خارج کې دي ک په داخل کې د افغانستان دي، خپل د زړه د کوم احترام، خپل سلامونه، خپل نیکی له تقدیموم.
شاه په خو وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څومره په یاد دي د هغه ورځو؟
بېخي شین په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لیسه کې په کندهار کې مشرقي لیسه دا ترانه په هر مکتب په فدا جشنو کې ترانه ویلې. په دا ترانه سر ګروپ دا ترانه ما ویل. بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشنونه په دالار کې په دا جشن جوړېدی. په دا کرارې سوي و هغې رقم خپل یو نفور مو درلودې. تور نیکرام و د سپین انګیاوې و د زرغونې پټې مو درلودې. اباس د خلکو د لاس ونیولم چې دا به خامخا زما د پلار شنایانو روان پیر شو. داسې پامیلي سره پېژندلم. اباس دا خنده مې ورې وکړې په دا جشن کې. هغه وخت څه سر اوس بېخي پیر عمر تېر سوی دي. تقریبا تاسو خو پنځه لسیزې وویلې. د پنځه لسیزې مې ډېر کېږي. هغه زه دولس جلس کال اوس دا بیا کال
او عبیدالله جان او شاه محمد او سید محمد او نور دغه وخت هنرمندان وه. په دې کې ملکه مې یو سره ډېرې
عبیدالله جان هغه وخت نه و. هېڅ نه و. نه چا نه پېژندې نه پیدا سوی. شاه محمد کندهاری و سید محمد و دا آغا محمد و دا مشهور خان دا و دا دوه درې.
خپل لومړۍ سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وویل؟
ولا لومړۍ سندره اوونه په جشن کې وویل. هغه ملانه د په یاد په راډیو کې چې مې لا وویل هغه نو زه بېرېدم. خپل نوم مې هم نه دی ورکړی. د ظلمي کنداري په نامه مې ویلې ده. بس چې مال دا کور پامیل خبر نه سي داسې د دوستانو سره ولاړم. یوه سندره وه. اوله سندره هغه مې وویل په راډیو کې نشر شوې ده. یو پلات و بیا به نو هغه هم ورکړه. بیا ما هم نه ده اورېدلې.
د خپل ژوند په اړه کلن راته ووایاست چې څو کلن یاست؟ څو اولادونه لري؟ او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کېږي؟
اروپا کې د راتګ په اته نوي کې زه راغلم. لکه چې اته نوي اوس نو څلېویشت کال لکه چې کېږي که نه. بیا نو درې کاله بعد مې بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس د اویا ویم. نو به دوې میاشتې دې خواته یا به خواته داسې اولادونه نایم خداسته اته اولاد لرم. پنځه زامن لرم. درې لوڼې لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم شه خاننده دی. ننګیالی نومېږي په کراچي کې دی. خو دا موږ دا دربدري سوېدا دون عمر جنګونه دغه بس یو یو ځای یو بل بل ځای.
په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره سنعت صحتی وسبه. خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل. بلابل کنسرت او محفلونه جوړیدل. خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څیره و نه چلیدل. په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو دراتک پوښتنه کې چې کوم پرمختګ وسو د دې علت څو؟
علت خو نو اصلا هم په دا هنرمندانو پورې هم اړه لري او زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زه به تاسو ژوندی مثال راولم. یو وخت صاحب په دغه کندهار کې چې واده به و نو دا د واده دا د زوم پلار دا به نو مشر و یا به مشر ورور و د کور مشر. هغه به نو صاحب په دا مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی. ول ګل زمان مې راوستلی دی د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دی. ښه ښه د زه سخت احترام ورته لرم. زما اشنای دی راباندې ګران دی. یا به ول بلتون مې راوستلی یا به ول استاد ریم بخش می راوستلی. مګر تاسو ورځ نه درغل چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راځز ما سره پکتیا ته. تاسو مشته خلکو خپل تاسو څنګه ارزیابي کوي څنګه بولی؟ زما په نظر خو هلته به بدلا جان خدای وبخښه ناست. ولی محمد به ناست. خدای جو شاه محمد به ناست. و ابل به ناست. صاحب دی به بیلتون به راوستي. چا زله وګرته به ولې یا بدلا به ولې یا ول محمد به ولې یا شهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دی؟ زه تعصب نه لرم. خدای نه خسته دا تعصب خبره نه ده. ولې هر څوک چې په ځای کې ژوند کوي اورې باید یا شاو عبادت سي اورې باید وروزل سي اورې باید ګل وکړي. زه چې هم زه د کندهاریانو څخه هېڅ نه و د چې دوی زما علاقه منجې دا زه شکر ګزاره یم. هېچا زما سره په موسیقي و په هنر و په تشویق کې هېچا کومک نه دی کړی. زه چې راپورته شوم زه چې خاننده سوم په کابل کې څه وایم. د کندهار خلک هنر موسیقي ډېره خوښه ده. اما تشویق کولی څوک نیسي. ساتلی نیسي. که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ سو؟ ولې مړ کړي؟ ولې محمد ولې مړ سو؟ ولې مړ کړي؟ سمندر فیک ولې مړ سو؟ بدلا جان ولې مړ سو؟
چا مړ کړل کندارانو مړ کړي زه مړ کړم خدای نه کړم مړ دس په جیک سب نو نه خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندارانه و کوټ کوټ کړلم ورور جې سرویس کو کوم یواز مخ و ګنټ سو درې سروش په حالت ته کومه کیو ام دا کندارانه ولود بل څوک نه کیږي ودی ورور ته پاکستان خلک نه کیږي
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داسې حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت په اړه څرګند دریځ نشته په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خپرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ
ولا دوانی موسیقی راتون که رشتین سب پا خواهم چندان شاینده ندر رودن زمور در غرط استادان مالی دلی جنون به نایدوام در شرم دی مالی دلی پا کاری که پا دا پاکستان کی پا دا کابل کی پا دا کندهار کی پا دا ایران کی پا خواه دو نرمان سر چاچش کلیدی چوست بیولی اوس شرایط دغه کم دي نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر په افغانستان کې اقلیت دي اکثریت نه دي
یعنې تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسله
یا مسله کوم دي نس کولای بعضې خلک بله لار نه لري بیچارهګان منظور مې دا دي چې اوس پیښه ده نو په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سازش وکړي
شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې یې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپتا سوم لکه د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی یاست نو چې کډوال سوی یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ولې چې دیش کاله ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ ستاسو په شاعری اغیزه کړې ده
په شاعری باندې خامخا اغیزه لري ولې چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري د ما په شاعری هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي راسره زما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دین انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحاً په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه، زرد و بو او زرد و اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاورې په خلورا سکله، رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نشي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې دا قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی دی لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت راسره پیدا شول یو دکان کې ناس یا په لاره کې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترگوتی رشی ویل والا میں خوزہ فکر نہ کوم چیرے ما پا شاعری پا ہندی سب کم تاثیر کرے بھی. البتہ زد دا مہارت نہ لرما، ما مخ کیا زوکا جیزا پا دی مفہوم ہم نہ پیگا میں جیزا چیز لکما آیا ما سم نکل دیا کا غلط میں نکلی دی، خو بیا ہم دا باور لرم خواخا یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورت کے جبا ہندی استعمال ہوں، ہندی خلق سر ہندی لگے گا پختو کو نہ دتا ریڈیو پختو اشتہ نہ ٹیلیویژن پختو اشتہ دو. نو دے دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي، او خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغات بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي هیواد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په ځواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زه دلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړل، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړۍ ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه، برق څلوروي ساعت او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خورینو کوټو کې ده، هماغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال ځواب څخه ډېر هیریږم، او د دې بدبختۍ څخه ډېر زوری گما چیز دغه ماجرت کې لمانه خپل جبه تقریبا لاړه دما مشر توې پختو پیږي زمن می ټوټ پیږي خو بشر زم می هم پختو ویلې سی همه خبره تکلم په کول شو کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پیږي پختو نه پیږي او هغه وړو کې دغه خو به هی پختو نه زاو دما نور ما فامیل چې دغه پختو باندې نه پیږي البته یو زنه دما په څیر په زرګونو کسان ماجرین زده بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پوهیږو چې تر څو بوی ده آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعری د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې. هندو سیخ مسلمان عیسوي ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو ما لوستلی دي یا الولما.
انجان صاحب ډیره مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نور مونگ، نسو لمن دا امن تنگ جنگ تا اورا چاو پو داگا وایو، عالم طول بخبر او نور مونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او نور مونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بست دکنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بست دکنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرونو را مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ.
ترنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خپل تقاضو په معنا نه رسېږو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانا نه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولې نه شو، مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام اوښکې څڅوو، مونږ د خپل آواز په هر زوره وره مرۍ د خاموشۍ چاړه را خلی د سویلې نشو، مونگ په خپل کلم د خپل ځواني مرسي تل لیکلي مونگ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلطوب او د ځواني د سره لوخړه کړی دی ایره ایره یو مونگ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونگ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسل لاس وهلی د خپل وجود خپل هستی نه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پورې اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو راځي چې اوخاندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبې وپیژنو راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو راځي چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو راځي چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو چرته خو یو فیصله خپله وکړو راځي چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپا راځي چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره راځي چې خپلې مانې وپیژنو ځان پې پوه کړو بل پې پوه کړو راځي چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وښایو راځي چې زور رواج ته اور واچوو نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوړ کو نوی تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای
ساقی کورتا